پروجیکټ دغه یو پروژه و چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله فوز دارا وستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به فوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو مکوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به چې کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټی وی ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ور واوړي نو بیا به اغې ته ډېر مشکلات جوړ شول کزه درته وایم د جیو ټلویزیون د لپاره ډېر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د لپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې موږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پر رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګانې نشي ورکې دي نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاس ورک
ډیر مننه مینا جانې کبرته تاس تراسم تاس د خټک صاحب خبري واوریدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه تاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر امغه لار روان دي
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار ده دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړي وو چې نه خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کی وی وایي چې د څه هم خبريږي پر رسنیو کې څه ازادي هم وی هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاری چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن لبد مرغه دوی افغانستان په هر ډول مونږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی دا د دوی هدف هم دا چې افغانستان خو په نسبی ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ ک مکتبونو دروازې بندې که مونږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوی چې وینځلې د تعلیم حق نه لري اته زمونږ د پیغمبرانو خزي او یا ته بزنس کوو تجارت کوو هغه ته اجازه و نو تعلیم ته اجازه نشته دا یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان پر رسنیو باندې په هر برخه کې هغه بالکل زغپل دی خبريال په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دی نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپل ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په دره د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي خبريالان باید آزاد پری دي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال کسان چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره د بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیم درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد دولت په دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوا نه دوی تهدید کیږي ګواښول کیږي نه د دولت له خوا نه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق اس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده لکه زمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو. خټک صاحب اول کپ دې برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې داونه کړ چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکښ راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې دا تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې، او په چین کې هم شته تر ډیره حد، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغه سي کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږه معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وي یا کده دې کلا غونډي وي یا کده دې کلا لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوکې غونډې هډلاین خوراشي کله کله خو نه راځي، په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي، خو داسې نه راځي. ټی وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټی وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج ملاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ ناغې ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي، وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو، یو ډز دی ولګېد، ولې ځکه چې د به همدا صفا خبرې به کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه، خو بیا هم څه نه څه خبرې الان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي، په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
دی افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبریالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده، ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره، د میندو لپاره، د خویندو لپاره مهمه وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډیر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبري اعلان چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک له باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو له خوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زمونږ په تړه وه، باید زمونږ له منځ نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو، هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله، زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانې، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوز د پاره ځنګړي خبرونې وي او شوز ورته غوښ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شوز هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شوز د پاره ځنګړي خبرونې موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خبرېږي لیدونکو. دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شوزو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو توایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بده نږدې تاسو په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا کيو خو د انګريز د دور نه راوالي یعنی د 1900 ختم نه مخکي د هغه دور نه د خلک ورستو پاتې شوی نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1900 ختم کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېر ورستو زکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته قبایلی سیمه ویلي نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خرونو په نسبت باندې په مخ خلاله نړۍ الته مکتب نو الته کې هسپتال نو الته کې سړکونه نو خلک وبنوي د خلکو صفه وبنوي اوس خو بیا هم لګ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جنکه او زنانه راولو او دغې سره یوازې دغې په ژوند باندې خبرې کوو خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده د سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامونو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور خپل لور خپل ورېرې خپل لترلور هغه ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابېږي ته سبق مو وایا هغه ته مونږ ورخایو چې امدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول تتللی دا مکتب تتللی دا د ډاکټر جوړه شوې ده د استاد جوړه شوې ده معلم جوړه شوې ده هیڅ مسله وته نشته ده
د
خپل کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لګمو پلټنې مو کې او په هغه کې مونږ ته مخې ترغه چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتی دي چې خپل ماته د چا لاس ماته ولی ځکه چې په هسپتال کې خزي ډاکټرانې نشته دي او سړی هغه سړو ډاکټرانو ته پری دي نه ام دا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخ کې کو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش پنوم معنی عزت وته وی چې دا زما عزت ته دا ز بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریرا دا خورزه دروانه شي او دا اسپیټال ته زی او په اسپیټال کې روتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې تکینی نستا عزت الته شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي ته اسپیټال ته وړي څوک په دې علاج کوي چې یو خزه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړې بل فیچر دی پاغه کې هم مونږ د خزو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وي مونږ یې راشه چې دا خبرې هم دې ځکه وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشه تاسو دا خبره وکي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډېر مهم خبرونه دي خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینا جان تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو استفادې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یم او نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انو مکتب کې د شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره ما ګردیز په مرکزی لیسه بلهې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګې لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولی مو دوار څنګه ولوسته
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس د دوه څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوسته
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه له ماشوم توب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه اول وخت کې مې سه شګلک بیا ورسته د خد خلا سره او د رسامی سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی اما به چې کله خط ولیک نو فلار باندې تشویقوله مې ماشه راته د خپل خط لیکلې دا خط لیکلې دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مينو ورور سره زیاته شول او د هنر مې دغه ست مخه په روان کا نو دغه مينو مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلق څومره مين لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در سمې په بارکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې له مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خخات لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خخات د دې په شخصیت باندې د اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتون کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا دوی هغه ډیر ارزښت ورکړي ډیر اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولای زکه وینې ور سره ډیر مین لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې ټبلوګانی شی جوړوم نسخه خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړه لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي شي اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه شي د کله سره یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي نو دا کوم شي ډیر اسانه باندې را خاطه کی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کی د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سی چې مثال فطری یا د اول نه سی خط لیکي شي وغه اصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده تو خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د اگر څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا په هغه علاقې باندې تغیر کوي شي خو بیا هم غلار خود اوس ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا خپل غلطي د معلوم نشي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوشش چې خدای نورم خپل پیدا کی
خو اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډیر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منځري رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې په داسې دي چې اوس تابي غونته دي مثال او ممکن دي یعنی ار چې شعر سم کوم دا سي جزئیات مې ځان تر څه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ ما پنسل سره مې زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال سمې پر مختګ وکي اخر رسان لري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کړي راورته غټو کی بیا د رنگونو غو ته ترکیب د غډول دي ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او شې ز کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې ز ډېر رنگونه وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس ز کوم رسامي کوم هغه د ډېر رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ میتر وسنه دا کارول
کوم یو آسان در تخکاری
ما په نظر پنسلی رنگ واسانه ځکه چې کاه کې ته پیروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بو رنگ مدا سي رنگ د شي هکې ته به ضرور وسیږي کومه خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشته ما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي اسانه ده
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرورت نه مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دا چې باید ونه شي ورته دا رنگ خرابي یا چې ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتې دا غولري پنسلی رسامي هم دا سیدا په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کې یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسره بیا راخت لنګيږي ولته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کله چې چوکاټ شي بیا موږ دوام بیا زیات او بل خلام دې زیات ځکه چې تاسو یو کلاسیک ونته موډ لري دا
آی په انزورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لمړی استاد هغه خپل ولادت سیب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاطي هغه د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګر دې سلام مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نوم هغه تر مې سي کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین په سیده چې څومره زیات تمرین کې هغه مې د کار خپل کېږي کېږي اوس ځنګړې استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ روانم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکه زه یې پایل کی
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري یعنی انزورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي کته د یو شي سره انزور سره مینه ونه لري علاقه ونه لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مینې ده بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کی یعنی هغه شین رسن کی چې غدي ساده وي اسان رسنی یعنی که زه غواړم تابعیت رسنګم غواړم چې انزورګر شم کنه دا چې نه کیش ته په اول وار ټول منځره را واخلې غر را واخلې ونی را واخلې ورونه را واخینا ته په جزئیات باندې به کار کوي یو جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کوي یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي. تبوال پزر او رسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ چې کوښ بیا یو بل وخت کولی خو ورغوي.
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو اصل چې غول کار شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي کته هغه پیل وکي هغه سټارټ وکړي شروع وکي نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړي چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورې مخکې تیر شو زما راحتم دا چې د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې کوئی شی وی دي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړي مثال یو زړه ژوند مې راوخست تاریخي زیارت مې راوخست بل دي وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسه سره ملګری وي دته یو خی احساس ورکوه د دې مې دکانونو مره واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوښوم چې هنر سره دوی مینه ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورور د غلړې روانه وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو کله امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درتون کې ما دې برخه راوړم یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریمه د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخ هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او دې پر ځخ باندې پوي شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي وا بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو دغه دوی دا خبره ځنه شاګردان دي مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم یو ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې دغه شان سره فریل وستیو کنه د هنر اغیز بیا چې سړی وسره عاطفي ډول بیا کوي تړي وسره نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوې معلومات اوریدله او موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شو.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاس شاعری ته تاسو شعر هم وایست له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمشم ته مینه و دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکلو خو لیکنه غزياتي کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنوم کې دا شعر خو وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکه بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، اثر له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې د شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داس دکړې کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیم ګډي وي یا پیغام ونه لري، خپل ونه لري، فکر ونه لري، هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلتهږي چې دغه شاعر په کوم غبن دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا، یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده، هغه تکرار غونډه خبره یې کته. ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل څه شیر کړی دا او دا مسرخ کیږي. بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نور شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې راځي چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی کته بل شعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه، کته ډیر شعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد ما نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپله د سپورت استادم یم د رزمي لوبو دی استاد ما، بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو مؤسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، اغه د ماګ د مارب په حساب باندې دا مونږ زمي ته درسو او ستا کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپوز د سیلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مون کار کوو تدریسو نه دا چې یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زړه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپټ ورکې د رسمي لو ورکې دې کې دا مون په لته نه جوړ کړو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خوځما ډیره تقریبا زه د یار لسکلونو مې چې معلومړې ګردیس کې د غدې بدن ښکلا ورزش شروع کړو، بیا ما غا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو ور په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر ورته تلاړم ته ملي وبیم وکړې په دې برخه کې. بیا نو دا څه شو چې کله زکلی ترغلم د وبخې دی الټم چې ما د بدن ښکلا ورزش کوي تر څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی اني دا یو مونږ نه کول شي به د کټ کې دا ورته شو کوم په چې کلی تراغله م بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دا د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه ده، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا ده ورته سره یو کې مطلب کې بیا ما دا سې یو رزمي غو ورته جوړ کو دی ورزش چالتو مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض د کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته ما چې هغه د سپورت اغیز بودی باندې جواز شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې زه سهار وځمه که نه، د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغیزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مالته بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل به خپله د هغه د کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی، یعنی هر شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دندرتون هغه وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دندرتونه جوړ کړه، په دې کې ما سلسله ټوکه کتابونه غته یې خونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسومه چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کوي. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سمه ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خوشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیوبه چې د استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسته دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دی بیره خوښیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پامه
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ